په زابل کې د وو ملکی کسانو د وژل کېدو په اعتراض په کابل کې د زرګونو کسانو لخوا مظاهره لام روانه ده. ویل کېږي چې ارکته نږدې له امنیتي ځواکونو سره په اخوډبم اوښتې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادق واوسي. او د هلمند امنیتي چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا په روانو عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. درنو دوستانو سلامونه مو منئ. د ازادي رادیو په دې خبري سات کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبري سات کې پر یادو مسایلو سربېره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دروري. فریبا جانې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات کوم دي؟
بلیان صاحب، یو موضوع دا چې د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي په پام کې لري نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو لپاره تړون لاسلیک کړي. او هم د سوریې دولتي ټلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه په شمالي شهر حلب کې هغه سرتیری جوړل چې د داعش لخوا کلابند شوی و.
ډېره مننه مخکې له دې نه چې فریبا ظاهر د سیمې او نړۍ خبرونه در واوري، د افغانستان اړوند خبرونو ته غوږ دو. ناجیا صافی دروري.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی او رای په کابل کې د لزګونو زرو کسانو روانه مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سید کرم ولسوالۍ کې دولس ملکی وګړي برمته کړي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا هند ته د ملي امنیت د سلاکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د خبرونو تفصیل. د وسلوالو مخالفانو لخوا د وو کسانو د سر پرې کېدو د غندنې په غبرګون کې د لسګونو زرو کسانو مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. دا مظاهره وروسته له هغې په تاوتریخوالي بدله شوه چې مظاهره کوونکو غوښتل چې د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته داخل شي. لومړني راپورونه ښیي چې په دې پېښه کې اته مظاهره کوونکي ټپیان شوي دي. مظاهره کوونکو د هغو وو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د ارګ مخې ته راوړي او د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنه کوي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سید کرم ولسوالۍ کې دولس ملکی وګړي برمته کړي دي. د سید کرم ولسوال نیاز محمد خلیل ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان نن سهار وختي له سید کرم ولسوالۍ څخه مرکز ګردیز ته روان و چې وسلوالو له موټرو ښکته کړل. وسلوالو طالبانو د یادو کسانو برمته کول مني او وایي چې دوی ملکی وګړي نه بلکې سیمه ییز پولیس و چې غوښتل یې مرکز ته د تنخوا لپاره لاړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هند ته د ملي امنیت سلاکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مختګونه شوي یو مسله د دواړو هیوادونو په منځ کې د ارتباطاتو تخواله و. دویمه مسله د افغانستان او هندوستان ترمنځ د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې مشترکو هلو ځلو مسله وه. دریمه د افغانستان سره د هند امنیتي او اقتصادي مرستو مسله وه.
خغلی غورزنګ په امنیتي او اقتصادي برخو کې د هند مرستې ګټوري وبللې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د رواني اونۍ په پیل کې هند ته سفر وکړ. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمیر بدلونونو غوښتنه کوي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غوښتنه په سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو په هدف مطرح شوي. د اپټا ترانزیتي او سوداګریز قرارداد په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو، خو ویل کېږي چې یوازې د پاکستان د سوداګرو ګټې پکې نغښتې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي په پام کې لري نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. تمه د چین د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه په دې کار کې 1.5 میلیارد ډالر ولګوي. د بلوچستان ایالتي حکومت به څه باندې 900 هکتاره هغه مځکه چې له مالیې معاف ده د چین په اختیار کې ورکړي. دغه مځکه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لپاره د ځانګړې سوې 2900 کیلومتره سیمې یوه برخه ده چې د ایران سره د پاکستان لویدیځ سرحد ته نږدې پرته. ده. د ګوادر بندر یو چارواکی دوستین خان جمال الدین وایي د غمزکه چې د اقتصادي زون لپاره ځانګړې سوی هغه چینایي شرکت ته ورکول کیږي چې له بهرنیو بندرونو په د بهرنیو بندرونو په برخه کې کار کوي. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالملک بلوچ وایي چې چین په پام کې لري په ګوادر کې د سړکونو یوه شبکه، د صادراتو د پروسس یو زون او یو مجهز او عصري هوایي ډګر جوړ کړي. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي ښار حلب کې هغه سرتیری ژغورلی دي چې د داعش لخوا کله بند سوی و. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له څه باندې دوو کلونو را په دې خوا داعش نیولې وه بېرته ازاده کړې ده. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل سوې ده. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي په لازقیه ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکښې ده، د هوان د مرمیو په یوه برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دغه هېواد کې تر دیرشو ډېر مشکوک تروریستان نیول سوي دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي ویلي چې څه باندې 40 تنه مخکې تر دې چې د ایران د پولو عراق ته واوړي ونیول سوه. دوی زیاتوي شاوخوا 40 تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور نیول سوي دي. د علوي له قوله ویل سوي چې وایي پر تروریستانو د روسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفین راوتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مالي او پوځي ملاتړ کوي. دغه راز تهران د اسد د رژیم ټولې مخالفې ډلې چې منځلارې مخالفین هم پکې شامل دي تروریستان بولي. پولند غواړي د روسیې په وړاندې له دې کبله حقوقي دعوه وکړي چې په 2010 کال کې د روسیې په خاوره کې د لویدلې الوتکې ټوټې پارچې ساتلې دي. په دغه الوتکې کې د پولند ولسمشر ووژل سو. د روسیې له دې کبله پولند ته د الوتکې ټوټې ورنه کړې چې وایي د خپلو څېړنو لپاره دغو ټوټو ته اړتیا لري. د پولند بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویتولد واشوفسکي د هغه هېواد یوه ټلویزیون ته ویلي چې پولند به د روسیې په وړاندې خپله دعوه په ستراسبورګ کې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته وسپاري او روسیه به د پولند د ملکیت په ساتلو تورنه کړي. دوی وایي دا ښکاره ده چې روسیه غواړي له دغو ټوټو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي او له همدې کبله دوی وایي باید موږ له سیاسي لارو غبرګون وښیو. روسیه او پولنډي څېړونکي د دغې الوتکې د سقوط دلیل د پیلوټ تېروتنه او د سمولینسک سیمې ته څېرمه د هوا خرابوالی ښودلی دی. په دې پیښه کې د پولنډ ولسمشر لیخ کازینسکي، د هغې هېواد د مرکزي بانک مشر، د پوځ لوړ پوړي قمندانان او یو شمېر نور لوړ رتبه چارواکي ووژل سوه. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ نن په هغه سیمه کې چې په 1995 کال کې د سربجینۍ سرټول وژنه پکښې سوې وه د مسلمانو قربانیانو د درناوي مراتب پرده کړه. څلور میاشتې وړاندې نوموړی په همدې ځای کې د خلکو لخوا په ډبرو وشتل سوی و او له سیمې وتلی و. نوموړی وړاندې یو سختدریځی ملتپال و او په دې وروستیو کې د اروپا ملاتړی دی او نن د سربجینۍ د مسلمان شاروال او د بوسنیا د مسلمان مشر باقر عزت بیکوویچ په حضور کې د قربانیانو پر یاد څلی د ګلانو ګډې کښې شوده. دا وتر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نجیبې زمان څخه و.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په بدخشان کې هوا نسبت نورو ښارونو ته ډېره سړه ده. د تودوخې لوړه درجه یې 4 چې منفي 14، اسمان یې ځای ځای وریځ دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 12 ده چې 6، اسمان ځای ځای وریځ. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 21 چې 14 ده، اسمان یې ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 چې 14. په مزار شریف ښار کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 40 چې 12. په جلال آباد کې هم اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 21 چې 14. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان ځای ځای وریاز وي. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8 چې 15 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9 چې 4 ده. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 1 چې هم 1 درجه اټکل سوی ده.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو د ازادي راډیو خبری سات ته غوږی. په دې خبری سات کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په کابل کې نن د زرګونو کسانو مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي واوښته چې یو شمېر مظاهرچیانو د ارګ په دیوالونو د وراوختلو هڅه کوله. په زابل کې د وژل شوو وو ملکیانو په وژنې د اعتراض په توګه د دې مظاهرې بشپړ حال درکوو. د ولسی جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی هم په همدې مظاهره کې یو ګډونوال دی. له ده سره د مظاهرچیانو په غوښتنو او د مظاهرې په څرنګوالي مرکه لرو.
د بې کفایت حکومت څخه خلاصون او بالاخر د افغانستان کې د یو خطرناکې جګړې د مخنیوي په خاطر باندې نن د افغانستان ټولو قومونو مظاهره کې شاخص ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره مبارزه کې صادقانه همکاري وکړي. په دې اړه پر ریپورټ سربیره مو د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې له روانو عملیاتو خبرو. له دې به هم خبر شي چې د لغمان والي د تیرو سلو ورځو کړنو په اړه ولسته معلومات ورکړي دي او دا چې په دې موده کې د لغمان ولایتي ادارې کوم کارونه کړي په دې به مو خبر کړو. د ولسی جرګې ځینی استازي هلمند ته تللي او غواړي ځینې کسان حکومت ته معرفي کړي چې د لښکرګاو یو شمېر نږدې سیمو امنیت ټینګ کړي. دا او نور رپورټونه په روان خبري سات کې له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په زابل کې د هغو وو کسانو مړي چې سرونه یې وسلوالو کسانو پرې کړي وو نن زرګونو مظاهرچیانو په بدرګه کابل ښار ته راوړل شول. په کابل کې لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. ویل کېږي چې دا مظاهره په دې وروستیو کې چې لام روانه ده په تاوتریخوالي وخت ده. قاسم سولمل په کابل کې دا مظاهره له نږدې څارلې ده. سولمل صاحب خبرونې ته ستړی مشي د مظاهرې د اوسني وضعیت په اړه راته ووایه.
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل لا هم مظاهره جریان لري که څه هم وروستیو حالاتو یا کوم خواره واره ټکان دز چې د امنیتي ځواکونو خوا وسولې یو څنګه څه خلک سره خواره کړل ولې بیا هم یو تعداد کسان همداسې بعد کابل ښار په مرکزی سیمو کې سره راټول شوي دي د اعتراض په شکل باندې. او دا مظاهره نن وروسته لاغې په تاوتریخوالي بدله سو چې مظاهره کوونکو غوښتل چې د چارو د ادارې بللاري دغه محاوتې ته ور داخل سي. نو شته چې دغه سانی یو ځینې شغونه هم اوریدونکو ته ور وابرو. انصاب لمړنی معلومات شې چې په دغه پیښه کې اته کسان ټپیان شوی دي او دوی د شفخانو ته روغتونونو ته انتقال شوی دي. خو لا هم مظاهره دوام لري او په د کابل ښار مرکزی سیمه تقریبا په بشپړ توګه بند شوی دي. بله
دی یو خبريال دی ټپی کیدو هم ویل کیږي ویل چې په ټپیانو کې یو خبريال هم دی. په دې اړه لته سره کوم نوی معلومات شته؟
انسب لکه څنګه چې مخکې ویل دغه سیمه تقریبا په بشپړ توګه بند دي. دقیق معلومات په دې اړه تر اوسه نه دي ترلاسه شوی ولی دومره ویلې سو چې لمړنی معلومات شي چې اته کسان ټپیان دي چې په دې کې بیلابیل کسان اوسېدل شي ولی دقیقا داسې نه دي ویل شوی یا معلومات نه لرو چې دا
د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه کراته وایي. دوی کومه اعلامیه تر اوسه پورې ورکړې ده؟ دوی څه غوښتنې لري او څه وایي؟
بله دوی د سار رئیس کله چې د غاسیمې تراغلل دارک مانی شاخوا نو دوی اساسي غوښتنې دا وی چې د عدالت غوښتنه کوله او دا چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا ناره هم وهله. بل اساسي غوښتنه د دوی دا ول بته دوی بروسه یو اعلامیه هم ول وسلج په دې کې راغلی و چې حکومت باید ژر تر ژره په غاسیمه کې چې د پېښره مستسوي د باید عملیات تر سره کړي. واغ کسان چې د ملکیانی وژلې دی هغه باید معلوم کړي هغه باید محاکمه سی او بل اخره هغه تم سزا ورکړل سي. د دې ترڅنګ دوی ځینې نور غوښتنې هم درلودلې چې بلاغې دلې دا و چې باید د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ باید په ولایت باندې بدل سي. باید افغانستان په مرکزی سیمو کې په هزاره میشتو سیمو کې د یو قلوردو د جوړېدو لپاره باید اقدام وسي. په زمنان په دغه سیمو کې باید د سیمه ایزو پولیسو تشکیل هم زیات سي. دا اساسي غوښتنې چې د مظاهره کوونکو درلودلې او دوی دا هم ویل چې ترغوب دوی مظاهره ته دوام ورکوي تر څو چې د دوی غوښتنې ته حکومت خوانه وي عملي شي.
د دولت د چارواکو څخه سلام مخه ترغله د تر اوسه پوری حکومتي چارواکو د دوی د دې غوښتنو په اړه تر اوسه څه ویل دي او تر څومره پوری څرګندونې شي کنه؟
که څه مخکې مظاهره کوونکو تقریبا سار د خوا 2.5 ساعت ضرب الاجل ټاکلی و، د دې لپاره چې باید حکومت د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. ولې تر دې دمه هیڅ حکومتي چارواکی نه دی حاضر سوی چې څرګندونې وکړي یا په دې اړه نظر څرګند کړي؟ نو موږ دا مسله څارو، ګورو چې بالاخره پای به څه وي او حکومت به په دې اړه څه ځواب ولري د خلکو غوښتنته.
ډیره زیاته مننه کوو له تاسو قسم سولمل و چې په کابل کې د نننۍ مظاهرې حال را کوو. ویل کېږي چې دا مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي واوښته کله چې یو شمیر مظاهرهچیانو هڅه کوله د ارګ په دیوالونو ورواوړي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. که څه هم د مظاهرهچیانو په غوښتنو کې تر ډیره په هزاره میشتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت مسله یاده شوې وه، خو ویل کېږي چې په نننۍ مظاهرې کې د دې اوو کسانو د غندنې په اعتراض یوازې هزاره توکمی افغانان نه بلکې د افغانستان د بیلابیلو قومونو خلکو پکې برخه لرله او په پوره یووالي سره یې دغه وژنه او دغه قتل چې په زابل ولایت کې شوی دی دی غندلې دي. له دې مظاهره چیانو یو هم په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو اساسي عبدالرحیم ایوبی دی. دی په مظاهره کې وو. په ټلیفوني مرکه کې مې له نوموړي د نننۍ مظاهرې د څرنګوالي په اړه وپوښتل.
تاسو ته معلومات دي چې د دې بې کفایت حکومت پر راتګ سره افغانستان کې ملي اردو سربازانو سرونه پرې کېږي، د عام افغانانو سرونه پرې کېږي، او د دې حکومت بې کفایتي څومره حل ته ورسېدل چې اوس خطر و چې دا موضوع قومي شي او دا په افغانستان کې د قومي جګړې بدبختي را شروع کړي. نو نن چې په زابل کې څو ورځې مخکې د افغانستان د خلکو دښمنانو، د بشریت دښمنانو، د دین او د اسلام دښمنانو، د عایشانو، د څو اسیرانو سرونه پرې کړي وه چې په هغه کې ماشومان ول، او بیا یو شمېر سړیو غوښتل چې دې ته قومي رنګ ورکړي، او دلته د تاجکو، د پښتنو، د ازبکو، د هزاره، د شیعه او د سنی جګړه یو ډېر خطرناکه جګړه افغانستان کې شروع کړي. نو دا دې بې کفایت حکومت د خلاصون او بالاخر د افغانستان کې د یو خطرناکې جګړې د مخنیوي په خاطر باندې نن د افغانستان ټولو قومونو، خصوصا د کابل شاعرانو او مدني سیاسي حزبونو په دې کې ډېر په اتحاد او په اتفاق باندې مظاهره کې حصه اخیستل ده.
د حکومت نه غوښتنې څه شي؟ د مظاهرې څه غواړي له حکومت نه؟
د حکومت څخه زیاته غوښتنه د حکومت بې کفایتي استفاده یا د عدالت تامین دی. د حکومت ته استفا بغیر په حکومت کې دومره ظرفیت نشته، دومره استعداد او وړتیا نشته، بله وس بله د خی پیښه پیښې دي. بله زیاته غوښتنه د حکومت ته استفا ده.
ایوبی صاحب، دا راته ووایه چې د دې نه مخکې هم د داعش او نورو وسلوالو ډلو لخوا په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژنې شوي دي، قتلونه شوي دي، دغه سی عکس العملونه ولې نه دي راپارولي؟ اولې که دغه سی عکس العملونه ښودل شوي وي، اغیز به څه و؟
یو شمېر بدبختان، زموږ یو شمېر قومونه په څلوېښتو کلونو کېږي چې وژل کېږي، تباه کېږي، بربادېږي. دوی د سبا ورځې په انتظار باندې دي چې ګلې ګلزار به راشي. مګر نور د افغانستان د خلکو صبر پای ته رسېدلی دي. نور د افغانستان په خلکو، خصوصا په کابل کې چې دا یو مدني حرکت دی، او د افغانستان ټول ورونه ملتونه په دې کې، قومونه په دې کې اشتراک لري. مګر موږ په دې باور یو چې تر څو چې د افغانستان ټول خلک د خپلو شهیدانو څخه دغه چې دفاع ونه کړي، راونه ځي، حکومت تر فشار لاندې رانه ولي او خپلې مشروع غوښتنې ونه غواړي، مشکل یې نه حل کېږي. دا چې په جنوبي ولایاتو کې یا په مشرقي کې په سوونو په زرونو کسان په لویه پکتیا کې، په کندهار کې، په روزګان کې په شهادت رسېږي، سرونه پرې کېږي. مګر متاسفانه د خلکو د نه همکارۍ په خاطر باندې چې هغه ځای خلک همکاري نه کوي، او دا د شهیدانو او دا د ظلم کاروان تر اوسه پورې دوام لري. نن خوشبختانه د افغانستان خلکو او خصوصا د کابل شهریانو، د افغانستان ټولو خلکو ته دا یو درس ورکوي چې دوی باید خپل ځان د عزت او دفاع په خاطر باندې یو سي، متحد سي، لاسونه سره ورکړي، او د دې موجوده بې کفایت بې ظرفیت حکومت په مقابل کې د خپل ژوند د تامین د عدالت غوښتنه وکړي، یا دغه حکومت ته وکړي استفا.
ایوبی صاحب، که حکومت استفا وکړي، دمګړی بل بدیل شته دی؟ که څه جدید استفا غوښتنه کوي دا مظاهره چیان، نو د حکومت استفا څومره ممکنه ده؟
مظاهره چیان یوازې د استفا غوښتنه نه کوي. مظاهره چیان اول د حکومت څخه څو غوښتنې کوي چې باید پر لویو لارو باندې امنیت تامین کړي، عدالت تامین کړي، او دغه بې کفایتي چې په دا تېرو نو میاشتو کې د دغه بندیانو په مقابل کې اوس کړې ده، د دې جواب وایي. مگر کله چې د حکومت مسؤولین د جواب ورکولو لپاره نه راوځي، نو بل اخر بل لار د دې مظاهره چیانو سره نشته چې یا باید استفا وکړي، یا راشي ووایي چې په دې وطن کې څه روان.
دوستانو عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې استازی او د نننۍ مظاهرې یو ګډون کوونکی و چې د مظاهرې او د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه یې نظر څرګنداوه. تاسو په افغانستان کې د ملکی خلکو په وژنه او په دې برخه کې په اعتراضونو څه نظر لرئ؟ حکومت په دې برخه کې څه مرسته کولی شي؟ څنګه کولی شي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ملکی خلکو ژوند خوندي کړي؟ له یوې لنډې خبرتیا وروسته راته ټلیفون کولی شئ. د ټلیفون شمیره درته وایم: 0000 یعنی 0000 څلورتیا شپږ سوه شل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو په خبرونو او رپورټونو کې مو اوریدل چې نن کابل د یوې پراخې مظاهرې شاهد و. مظاهرچیانو په زابل ولایت کې د وو تنو ملکیانو د وژل کېدل غندل او په دې برخه کې له حکومت څخه د یو شمیر اقداماتو غوښتنه کړې. په دې اړه د تاسو نظرونه مخلو. یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او خپل نظر مراته ووایئ.
بله، اجمل انصار ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، ټولو هیوادوالو ته. او هغه ته چان چې دلته د مظاهرې په میدان کې وینو چې د دې لپاره روغتیا غواړم، خدای دې وکړي چې نور خشونت رانشي. قاري صاحب پښتون یم.
مهرباني وکړئ قاري صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ دغه د ولسي خلکو او د دې ملکیانو وژنه څنګه په افغانستان کې ودرېدلی شي؟ د جګړې د دواړو لورو ترمنځ حکومت په دې برخه کې څه کولای شي؟
اصلا دا ویل خدا سے دے چی انصاب دا خو پر مول باندې دا گاو جام دا خواته پر سوی دا 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 افغان تلاش دا افغان تو یی دا په هیڅ صورت اسلام نه نگاه څخه جواز نه لري. او بل خبره دا د حکومت په دې باره کې تنیازي حکومت نه په دې باره کې ول امر ول بوله شي. زموږ رؤسا او زموږ روحاني نو شکرانو دانش پندان خصوصا مدني ټولنې امر ول بوله شي، خصوصا ځوانان امر ول خصوصا دا بي كفاد دا غومه وصلت ناس صاحب د قدرت پر ګډ دي دي بي كفايت حکومت دي خپل ما به نصر جوړي. هلته د افغان پلاس افغان وجل کی، هلته د افغان مدینه توي، هلته سرونه پر کی دي تماشا وته کی دي په ګرمۍ کې تاریخ یو خو کنډیشنانو لاندې ناشتي او په جیمی کې پر ګرمو ته په ګرمو بخاری ته ناشتي د دوی اولادونه نازو نه زکات چلی او دلته د افغانانو ویني توي سرونه پر کی او څه بس خاص نه کی د زنجيري کتن نور هم وسو دي په دغه حکومت په ول چې مور بس خاص کو د دې عاملین مجازات خو متاسفانه هیڅ ونه سونه عاملین مجازات سونه قانون کارنه قانون پرې شو نه دا وحشت ملي حکومت چې ځان د وحدت ملي حکومت بولي سره جوړ هم نسو. مطلب دا دی چې دغه مظاهره چې اوس په خشونت بدله شوې ده، موږ مخکې هم دا وړاندیزونه کوله چې دا مظاهره به په خشونت بدلېږي، بیا به د افغانانو وینې تویږي. دلته افغان خپل احضار خپل د غږ نشي کولی، افغان مظلوم دی فریاد نشي کولی. او دا د ټولو ته ثابت دی چې دا مظاهره دا د دشمنانو لاس دی، دا قومي رنګ نه لري، قومي بڼه نه لري. څه چې دا مظاهره چا دا غوښتنه کوي دا حق دی، دا د بې کفایت حکومت دی. په دې حکومت کې باوجود دی چې کار والی کار ته ونه سپارل شو، قانون نه شو قانون یو
ډېره مننه کوو. قاري صاحب پښتون ډېره زیاته مننه کوو. موږ په دې اړه هڅه کوو چې د دولتي چارواکو عکس العمل هم ولرو، همدې تاسو د څرګندونو په وړاندې، همدارنګه د مظاهرچیانو د غوښتنو په وړاندې. متاسفانه تر اوسه پورې نه یو توانېدلي. تاسو نه مننه کوو. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم، جوهری مو د ننګرهار ولایت نه.
جوهری صاحب ستړی مشي، مهرباني وکړئ د موضوع په اړه خبرې او لنډ نظر مراته ووایئ.
سلامونه اورېدونکو ته، سلامونه کوم ورجانه. زویم چې په افغانستان کې هغه فرید ګل نه لري کې تر انسان چې لري کې هر څه دای چې په انایا د طالبانو د قوانایا د حکومت ونه د پاکستان د جواب نو ورکې چې دومره ورکې چې زه یو نه پر باید چې په وګورو چې د پاکستان باندې هغه وروړي ولې پاکستان دا څه کار کوي؟ ولا کا پرې می چې ګولین دومره نه لري کې کله انسان چې په افغانستان کې لري کې ولې د خپل به پاره
د حکومت نه پرته عام خلک څه کولای شي؟ عام ولسونه په دې برخه کې مرسته کولای شي؟ لکه دا نن چې خلکو اعتراض کړی دی، تر دې مخکې ولې داسې اعتراضونه نه دي شوي په ننګرهار کې، په نورو سیمو کې؟ ډېره زیاته مننه جوهري صاحب له ننګرهاره. کور مو ودان. دوستانو په همدې سره د اورېدونکو د یو اورېدونکي بلم تخنیکي همکار طاهر روشان وایي چې یو اورېدونکي بلم په تماس کې دی. مهرباني وکړئ تاسو نظر مخلوط څوک او له کوم ځای غږېږي؟
سلام علیکم زه د شرالی تاریخ ز سیمه څخه تاسو سره خبره کوم.
ستړی مې خبرونه ته
اوریا
و غږ دی اورو مهرباني خوشاله اوسې جوړ اوسې مهرباني وکي
ورڅخه چې شي دانسي یې هم رسیدې څه دا غوا په دغه خدا خپل طالبانو دا ورغورده وي او دلته چې دا غدا نو چې دا جړی پولیس هغه مالی پولیس چې دا ډېر د خلک څنګه یو د بلاتي ما څه شک په ورته چې دا طالب دی بالا مټر تاکي بالا وزنر دی چې وغورده وي فارغ لري چې وغورده وي دلته ولې دغه راځک کومندان څه وایي دا پوښتنه نه کیږي دا څنګه ظلم شروع دی
دستخو خبره دی هغه وو کسانو دا چې په زابل کې دی وسلوالو لخوا وژل شوی دی تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه وسلوال څوک دی طالبان دی اوس خو طالبان هم په څو ډلو دی د طالبانو یا داعش کومه ډله ده په هر صورت باندې د تاسو نظر خپور شو مننه درنه کوو د اورېدونکو لپاره زموږ وخت پای ته ورسېده دوستانو نه مننه کوو چې زنګونه یې وهل او هغه دوستان چې ټلیفونونه مو وانخیستلی شو بخښنه ترې غواړو
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره مبارزه کې صادقه اوسي او په خپله خاوره کې هیڅ کوم تروریستي ډلې ته خوندي ځای ورنه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دا څرګندولې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحل شریف د سفر په درشل کې نن له آزادي رادیو سره کړي. قسیم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ناکراریو په دوام افغان حکومت ور بیا پر پاکستان د نړیوالو د فشارونو پر اغیزمنتیا ټینګار کوي او دا کار په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د چهارشنبه پر ورځ همداراز ازادي راډیو ته وویل ټول نړۍ ته دا روښانه ده چې د حقني شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو مرکزونو په پاکستان کې دي او لازمه ده چې په وړاندې اقدام وسي.
دا ضروری خبره ده، اړینه خبره ده چې باید حقانی شبکه او نور هغه تروریستي ډلې چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې نارامي ایجادوي یا جنگونه کوي یا جګړې کوي هغوی باید دوی اجازه ورنه کړي په خپل خاوره کې تر څو چې په سیمه کې امنیت رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ډان رسپانی په لیکنه د جنرال راحیل شریف سفر دا ځل شاید امریکا له لوري له یو لړ جدي غوښتنو سره مل وي. رسوانی په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د مخالفینو د حملو زیاتوالی د حقانی شبکې په اړه د امریکا اندېښنې راپارولې دي. رسوانی زیاتوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډنې کېدو هم په دې اړه د امریکا اندېښنې زیاتې کړې چې دا به د جنرال شریف پر راتلونکي سفر سیوری وغوړوي. تمه کېږي د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف روانه میلادي میاشت امریکا ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له دې وړاندې هم پر پاکستان انتقادونه کړي و چې د حقانی شبکې په وړاندې چې په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د سختو حملو مسؤوله بلل کېږي لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان پوځ تیر میلادي کال په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل خو افغان حکومت ویل چې دغه عملیات له دوی سره نه دي همغږي سوي او له امله زیات شمېر وسلوال د افغانستان خاورې ته راووښتل. افغان حکومت همدارنګه پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په دوه مخي چلند او له افغانستان سره د سولې په بهیر کې په نه همکارۍ تورن کړی دی. د همدې مسلې په تړاو امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې هیواد یې نسي کولای په ورته وخت کې حمله وسلوالو سره وجنګیږي او هم هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د چارو کارپوهان هم وایي چې پاکستان اوس په خپله د دوه مخي سیاست نتیجه ګالي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول سیاست دوام نه یوازې په نړیواله کچه بلکې دننه په پاکستان کې هم پر حکومت فشارونه زیات کړي دي.
دی
وایي دوی نور اوس له دې ویریږي چې په پاکستان کې باید یو ملي پاڅون وسي. دوی له دې ترهګرۍ بهرنۍ مداخلو او د خپل اقتصاد په وړاندې د دروازو د بندېدو په خاطر هم اغېزمن سوي او مجبور سوي چې وکړی سي د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره ومومي. د چارو کارپوهان همداراز وایي چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریزم پر ضد جګړه کې یوازې هغه ډلې ځپي چې دغه هېواد ته ګواښ جوړوي. دوی سپارښتنه کوي چې د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع رابلل په سیمه کې د امنیت او پر پاکستان د فشار راوړلو تر ټولو غوره لاره ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. په روان نیم ساعت کې هم خبري مطالب لرو خو مخکې لاغې ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. فریبا ظاهر دروري
په کابل کې د ارګ مخ ته مظاهره ورسته لاغه په تاوتریخوالي واوښته چې اعتراض کوونکو غوښتل د جمهور ریاست چارو ادارې ته داخل سي. ویل کېږي په دې پیښه کې اته مظاهره کوونکي ټپیان سوي دي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سید کرم ولسوالۍ کې 12 ملکي وګړي برمته کړي دي. امریکا ته د راحیل شریف د سفر په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکا او نور متحدین یې کولی سي پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریزم له تمویل څخه لاس واخلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو یو تړون لاسلیک کوي. پولند غواړي د روسیې په وړاندې له دې کبله حقوقي دعوه وکړي چې په 2010 کال کې د روسیې په خاوره کې د لویدلې پولنډۍ الوتکې ټوټې پارچې ساتلې دي. او د سربیا صدراعظم الکساندر ووچیچ نن په هغه سیمه کې چې په 1995 کال کې د سربجنیسا ټول وژنل سوی و د مسلمانو قربانیانو د درناوي مراتب پر ځای کړه.
اوس هم نجیب زمان د څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ټیم به سبا ته د خپل سیال ټیم کمبودیا سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون تخنیک ډایریکټر طاهر روفي ازادي رادیو ته ویل چې دا په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د افغانستان شپږم لوبه ده.
د افغانستان او کمبودیا مسابقه چې ده په ایران کې زموږ په میزبانی سرسره کیږي ان شاء الله سبا ته. او دا دویم مسابقه ده لکه برگشت مسابقه ده د کمبودیا سره.
افغانستان تر دا مهاله په دغه سیالیو کې 15 لوبې کړي چې یوه یې ګټلې او څلور نورې لوبې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په پام کې ده چې د کرکټ ملي ټیم به د یو شمیر سیالیو لپاره د یکشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د پاپا نیوګینی د ټیم سره یو څلور ورځنی لوبه وکړي او د ځینو نورو ټیمونو سره به هم یو شمیر لوبې ولري. ښاغلی هوتک هیلمنی وښوده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به له دغو سیالیو څخه ښې لاسته راوړنې ولري. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم تاجکستان ته ولاړ. د افغانستان د فوټسال د فدراسیون د نشراتو رئیس سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د آسیا په اتلولیو سیالیو کې د قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان له ټیمونو سره سیالي وکړي. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي به د نومبر پر 14 نیټه پیل او د یوې اونۍ لپاره به دوام وکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د افغانستان سیمې او نړۍ لړ خبرونه او څو سپورتي خبرونه مو اوریدل. کولای شي چې زموږ ویبپاڼه کې عمومي ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼه پاته ده. په پاتې څه کم نیم ساعت کې به واوري چې د هلمند امنیتي چارواکي په مارجې ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. همدارنګه به واوري چې د لغمان والي د تیرو سلو ورځو فعالیتونو په اړه یو رپورټ وړاندې کړی دی. د ولسی جرګې ځینی اساسي بیا هلمند ته تللي او غواړي ځینی کسان حکومت ته معرفي کړي چې د لښکرګاه او یو شمېر نږدې سیمو امنیت ټینګ کړی شي. د سربنیسا ډلې ځي وژنې د بالکان د جګړې یو زړه بګنونکې پیښه ده چې تر اوسه د قربانیانو د کورنیو له یاده نه ده وتلې. خو دا ځل د سربیا صدر اعظم د دې فرصت ترلاسه کړ چې د دغو قربانیانو پر یادګار د ګلو ګېډې کېږدي. نور مسایل هم لرو خو لومړی به لاړ شو هلمند ته. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا په پیل شوو عملیاتو کې پرمختګ شوی. د هلمند امنیت امیر وایي وسلوال غوښتل مارجه ټوله تر خپلې ولکې لاندې راولي خو بریالي نه شول. له هلمند الیاس سایل نور تفصیل سره.
ورسته لږ چې د مرجې ولسوالۍ ګڼې سیمې وسلوالو تر خپل ولکې لاندې راوستې. ویل کېږي افغان ځواکونو د روانو عملیاتو په ترڅ کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. د هلمند امنیه کمانډانی سرپرست مل پاسوال پچا ګل بختیار وای د چهار سیمې په ورځ د مرجول وسولۍ د نهم بلاک په سیمه کې پرمختګ کړی دی. د وسولۍ شمیر مړي د جنگ پر میدان پاتې سوی دی او ګڼ شمیر چاودیدونکو ټوکی چې په موټر کې بارول د افغان ځواکونو په لاس ورغلی دي.
په مرجا کې الحمدلله موږ ډېر کامیابی لرو، ډېر موافقت لرو، ډېر داسې تاوانونه لرو چې تر اوسه پورې 12 مړي او درې میل راکټ، درې پیکاو، 15 کلش حکومتونه موږ د امنیتي ارګانونو په لاس راغلي دي. بلاکونو زموږ خپل اوس پرسونل مال ته ځای په ځای دی او تقریبا د مرجې نه چار طرف ته د 3 کیلومتره موږ پیشروي کړې ده او نور هم موږ روانې ستو.
د مرجی ولسوالۍ ډېرې سیمې د نن څخه یوه اونۍ وړاندې د وسلوالو تر سختو ډلیزو بریدونو وروسته د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې. د هلمند چارواکو د سیمو تر سکوت وروسته د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. که څه هم چارواکو په رسمي ډول نه ده تایید کړی، خو ویل کېږي په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د خاصو کتابتو یوه ډله د افغان ځواکونو ملتیا کوي او د وسلوالو پر یو شمېر پټنځایونو هوایي بریدونه رهبري کوي. د هلمند امنیه قمانداني سرپرست مل پاسوال په چکول بختیار وای د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتلې مارزه تر خپل ولکې لاندې راولي.
هلې ځلې کوو، موږ خپل پرسونل لیږلی دی، نور هم برابره وو. هغه پخا چې هغو هغه تصمیم نیوه، هغه څه چې هغو ادب و هغې ته ونه رسېد، الحمدلله اوس موږ په هغو باندې زور ایستو.
په عین حال کې په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند کول اردو څخه په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د مرجی ولسوالۍ د ملک پر څلور لارې د یوې سختې جګړې پر مهال د وسلوالو د یوه قمندان اسدالله په شمول 12 تنه وژلي دي چې مړې یې د جنګ پر میدان پاته سوي دي. وسلوالو تر اوسه خپل لور ته د اوښ تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
بلخوا د ولسي جرګې ځینې استازي هلمند ته تللي او غواړي ځینې کسان حکومت ته وروپیژني چې د لشکرګاه او یو شمېر نږدې سیمو امنیت ټینګ کړي. په سنا مجلس کې د هلمند خلکو استازی ملا شیرمحمد اخون وایي ملیشه نه جوړوي، خو د حکومت سره مرسته کوي چې د لشکرګاه او نږدې سیمو امنیت وساتي. په دې اړه د الیاس دایی په یو بل رپورټ کې تفصیل اورو.
ورسته له هغه چې د هلمند یو شمېر سیمې د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو د لاسه ووتلې، د ولسي جرګې یو شمېر غړي هلمند ته راغلل او د مرجی او نادلي ولسوالیو د یو شمېر سیمو د سکوت په اړه د څېړنو خبر ورکړ. د دې پلاوي یو غړی او سناتور ملا شیر محمد اخوند وایي د ولسي جرګې د ځینو غړو سره په مشوره حکومت ته ځینې کسان معرفي کوي او وسلې ورته اخلي چې د لشکرګاه ښار او ځینو نږدې سیمو امنیت وساتي. ملا شیر محمد اخوند که څه هم د ملیشي جوړونې خبره نه کوي، خو دا هڅه د خلکو بولي وایي ډېر خلک چمتو دي د لشکرګاه او ځینو سیمو څخه دفاع وکړي.
یو خو دا ده چې دا لیستونه مور کړي، بعضې خلک درېدلي دي. موږ ته وویل چې موږ آمده یو ستاسې د راتګ سره چې د حکومت سره کومک کوو. هغه لیستونه مو نشته کړي دي، دولت هم ورکړي دي. هر مشر به شاید ټولو کې صاحبان به ورکړي دي، ټولو ما هم ورکړی دي خپل لیست.
چنو له خلیفه دی ولایت کې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په شمول شاوخوا 8000 سرتیر شتون لري. د ولسي جرګې د غړو لخوا د ځینو کسانو مسله کېدل به د امنیتي سیمو د پراخوالي سره مرسته وکړي. د نظامی چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي پر 8000 سرتیرو د زورو نورو کسانو زیاتېدل هغه وخت مؤثر تمامېږي چې د افغان پوځ تر څوکا او ادارې لاندې وي.
دا خلک چې دوی اوس معرفي کوي د ملي اردو او پولیسو یا سیمیزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي، ځکه چې دا په دې کې دوی اوس داسې خلک معرفي کوي چې مثلا هغه د شپېتو کالو، 15 کالو یا د 18 کالو وي. دا په خپله غیر قانوني دي او دوی په آینده کې نشي کولای چې د دوی خلکو څخه بېرته خپله سلا واخلي. اوس خو نو دوی مجبور دي چې دوی ته سلا توزیع کړي، دوی وجنګوي. موږ په هلمند کې هېڅ ضرورت نه لرو ملیشه سازي دپاره، ځکه چې موږ په هلمند کې اوس فعلاً 8000 پوځ لرو. زه وایم چې د دې پر ځای چې اوس 500 نفر یا 600 نفر ملیشې موږ جوړ کړو، هغه نور هم ګډوډي رامباندې کوي. نو د دې پر ځای شته چې د خپل 8000 پوځ سره کومک وکړو.
په دې اړه مې دولت ته مقام لوایان دوی او حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خو د هغو د نظر په اخیستلو بریالی نه شوم. په هلمند کې به داسې حال کې د افغان پوځ په څنګ کې د نورو کسانو د مصلحت کېدو خبرې کړي چې د دې ولایت په نادالي او مرجی ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي او په تیرو څو ورځو کې ډېرې سیمې د افغان ځواکونو له ولکې وتلې دي. خو د هلمند چارواکي د هغې سیمو د بېرته نیولو دپاره د پراخو چاڼیزو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د بېلابېلو ستونزو په هواري کې د همکارۍ ژمنه کړې. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل بروکسل ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په اوسني سفر کې د اروپایي ټولنې سیاسي او امنیتي شورا غړو د افغان حکومت پرمختګونه ستایلي او د بېلابېلو ستونزو په هواري کې له خپلو همکاریو ډاډ ورکړی. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به له دې وروسته شمالي اتلانتیک د شورا له غړو سره هم وګوري چې په مهمو مسایلو ورسره خبرې وکړي. له ښاغلي غورزنګ سره سفر مطیولا سنگزی مرکه کرده و پا سر که دا پختنه زینه کرده چه دا افغانستان پا کم مهم و مسائل و استنزو پا دی خبرو که بحث شده ده.
دی لیدنو که دا افغانستان دا وضعیت او دا افغانستان دا راتلون که پر خبری شوی. پا دی لیدنو که دا اروپایی اتحادیه غرو پا تو ام دا مواردو که دا افغانستان دا ملی ویلد حکومت د چارو قدردانی کړی ده. اول دوی ویلې دي پرې لیدنه کې چې د افغانستان د ملي والی حکومت په خپلې فعالې کارکردګۍ ثابته کړه چې یو ښه او صادق همکار دی. دویم د ملي والی حکومت وکړای شول چې په خپلو دوامدارو هلو ځلو او د اروپایي اتحادیې د مرستو څخه د قدردانیو په خاطر باندې د دغه هیوادونو مرستې یو ځل بیا د افغانستان د خلکو او دولت سره جذب کړي. بل دوی ویلي دي چې د افغانستان د ملي والی حکومت له فساد سره په مبارزه او د اصلاحاتو په راوستو کې په خپل تعهد سره او په خپلو پروګرامونو سره دا ثابته کړه چې افغانستان یو ښه راتلونکی لري. د اروپایي اتحادیې د سیاسي او امنیتي شورا از او البته یو شمیر اندیښنې هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره شریک کړې. یوه اندیښنه یې اروپا ته د افغانانو د مهاجرت په اړه وه، او دویم یې د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه وه، درېیم یې د افغانستان په افغانستان کې د سیاسي اجماع په اړه وه چې په دې درېو وړو برخو کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار جناب محمد حنیف اتمر دخوا د اروپایي اتحادیې سیاسی او امنیتی شورا زاو ته داډ ورکړل شو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څومره توانیدل چې د افغانستان د دغو ټولو ستونزو اندېښنو د هواري په خاطر د اروپایي ټولنې د سیاسي او امنیتی شورا د غړیو او همدارز نورو غړیو د همکارۍ په خاطر د هغوی قناعت حاصل کړی.
اروپایي اتحادیې د سیاسي او امنیتی شورا اعضا د افغانستان راتلونکي ته خورا خوشبین وو، او د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خلکو سره دوی په خپلو همکاریو او د خپل همکاریو پر تداوم باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب اتمر صاحب دوی اندېښنو ته ځواب ویلی، هم په هغه لازمو برخو کې وضاحتونه د دوی سره شریک کړي. نو بنان دا لیدنه یوه خورا ډیره ګټوره لیدنه وه. دا لیدنه د دې په څنګ کې د دې لپاره هم وه چې راتلونکی کال د افغانستان کوم انکشافي کانفرنس چې په بریکسل کې جوړیږي او په هغه کې د اروپایي ټولنې د لوړې کچې استازي برخه اخلي، دغه لپاره هم د امادګیو او ضمناً د اروپایي اتحادیې له اړخ سره د خبرو اترو یو پایل و چې په آینده کې به هم دغسې سفرونه د افغانستان د حکومت
افغان حکومت افغان چارواکو ولسمشر ځینو نور چارواکو دا تل ویلي دي چې په افغانستان جنگ تحمیل شوی دی، کومې ډلې پکې لاس لري، کومې کړۍ دي. خبرې مو آیا په مستقیمه توګه باندې له دغو چارواکو سره هم مطرح کړي دي چې د افغانستان دغه حالت هغوی ته بالاخره تصویر کړي؟
د افغانستان حکومت همیشه په دې ټینګار کړی چې د افغانستان جنگ د افغانستان داخلي مشکل نه دی، بلکې په دې کې خارجي عناصر نقش لري چې باید دا غوی د لمنځه وړلو په برخه کې د سیمې هیوادونه همکاري وکړي. دا غوښتنه د افغانستان د جمهور رئیس په شمول د افغانستان د لوړې کچې د اکثرو مقاماتو دخوا په مختلفو بحثونو او کنفرانسونو کې مطرح شوې. په دې لیدنه کې هم په دې اړه خبرې شوې دي د اروپایي اتحادیې استازو سره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت یو عمومي تصویر شریک شوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګو چې وایي اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د بیلابیلو ستونزو په هواري کې د همکارۍ ژمنه تازه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو د لغمان والی د تیرو سلو ورځو فعالیتونو په اړه یو ریپورت خلکو ته وړاندې کړی دا چې په دې موده کې د لغمان ولایتي ادارې کوم کارونه کړي، آیا خلک ترې راضي دي؟ په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینوار ریپورت راکوي.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د سه شمې په ورځ د یوې ولسي غونډې په ترڅ کې د امنیت ښه حکومتوالۍ او انکشاف برخه کې د تیرو سلو کاري ورځو راپور ولسونو سره شریک کړ. والی عبدالجبار نعیمی وویل چې په دې کاري موده کې 1300 کورنیو ته د برېښنا شبکې غځول، د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پخوا په پرتله د 12 میلیونه افغانیو زیاتوالی، د ملي اردو په لیکو کې د 944 تنو د داوطلبو ځوانانو جلب و جذب، د 416 خالي بستونو له جملې څخه په 290 بستونو د آزاد رقابت لاره د وړو کسانو ګمارنه شپږ سوه ښوونکو ته د نمرو ویش او په ټولو ادارو کې د اصلاحاتو رامنځته کول د تیرو سلو کاري ورځو کړنې یادې کړې. دارنګه نوموړي د راتلونکو سلو ورځو کاري پلان هم د لغمان ولسونو سره شریک کړ او یادونه یې وکړه چې د دې ولایت د اړتیا وړ وړاندیزونه تر مرکز رسولي او په ډیرو برخو کې ورته ډاډ ورکړل شوی دی.
تر مرکز تر فرد فرد وزارت پر مورسول شخص اول نفر دوم نفر او د هغوی ټول ټیم سره به شریک کړل. دا مې په لیکلي بڼه ټول ته ځینې کې خوش پښتانه په یو زرو درې سوه پنځه نوي کال په بودیجه کې ونیول شول او ځینو کې انشاءالله تلاش روان چې نړیوال ټولنه په دې کې راسره مرسته وکړي.
د لغمان ولسونو د والي عبدالجبار نعمي د تیرو کړنو ستاینه وکړه خو د راتلونکو لپاره یې د امنیت د ټینګښت په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
خپل شاوخوا چوکاټ کې ته یو څه راولې په دې پوه شه چې موږ بالکل ښه او ښه اوسېږو ستا په شاوخوا.
پر دولتي اداراتو د نیوکو غوښتنو په ځواب کې والي خلکو ته ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې ولایت کې به یوازې حق او عدالت تامینېږي.
ډېر ناامیده سي ناامیده کېږي مه دا مې قسم دا مې وعده چې حق به و حقدار ته او عدالت به تامین کېږي په هر رقم قدار باندې زور راځي کدا تهدید وي کدا هر رقم چیلنج دا ما قبول کړی دی. اما زه حوصله را سره وکوي تاسو فکر کوئ چې ورته دغه څه ناست نه زه کله ناکله تر نه بجو د شپې پورې هم ځینې مسایل باندې کار کوم.
نوموړي له ولسونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت او په اداراتو کې د اصلاح لپاره له خپلې ولایتي او سیمه ییزو ادارو همکاري وکړي. د ویلو ده چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی له ولسونو سره ژمنه کړې وه چې د مرکز او ولایتي مشان به د هر سلو کاري ورځو کړنو په اړه ولس ته معلومات ورکوي او په ورته وخت کې به د اصلاح لپاره د ولس مشورې راټولوي.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا آشنا رادیو.
افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي. آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي؟ پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نښه کوي که یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي؟ د دغو پوښتنو د جواب لپاره د افغان، پاکستانی او امریکایی چارواکو او پوهانو نظرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو په یو ځانګړي رپورټ کې واوري. چهارشنبه د شپې 8 بجې
د امریکا ژغ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
دوستانو دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا وه چې په همدې سپو چې د ازادۍ رادیو خبرونه خپریږي د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې بیا د امریکا غږ خبرونه خپریږي. امریکا غږ آشنا رادیو البته اوس زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. یوې مرکې ته رسو هغه دا چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت چارواکي وي سره لدې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ابچا د تړون له مخې افغان ترانزیت کولی شي چې خپل مالونه د پاکستان د واګې له بندره تر هندوستان او د جنوبي اسیا تر نورو هیوادونو پورې ورسوي خو د پاکستان چارواکي دوی ته د اجازه نه ورکوي. دوی وایي له پاکستان سره د ابچا تړون لغوه. دوی وایي پاکستان سره باید د ابچا تړون لغوه شي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اکله د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویان مسافر کوقندي سره مرکه کړي او لومړی ترې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت د چارواکو د وروستۍ غوښتنې په اړه پوښتلي.
سوداګرۍ صنایع خونې نظر موږ ته محترم دی خو د حکومت پریکړه او د حکومت نظر په دې تفاهمنامه کې دادی چې باید په دې تفاهمنامه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي. د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي. د دې لپاره د سوداګرۍ صنایع وزارت هغه خپل ټول نظریات چې وغوښتل هغه ته سهولتونه داشي هغه بندونه او ماده جوړ شي هغه ټول خپل نظریات د ولسمشري معنی د اقتصادي چارو مشاور ته لیږلی دی. هغه مطمئنا د افغانستان لخوا یو مکتوب پاکستان ته لیږلی چې یو ناسته وشي او دا مواد او بندونه چې ستونزه لري د هغه باندې بحث وشي.
کوقندي صاحب دا ستونزې کومې دي چې تر اوسه هواري شوي نه دي؟
مون غواړو چې د همدې متفاهمنامه له لارې خپل تجارت د جنوبي آسیا هیوادونو چې بنګلادیش، نیپال، بوتان، هغه پنځه ملکونه چې هندوستان دی زمونږ موټرونه لا شي بندر واګهټارې پورې او بله باید تجدید نظر شي هغه بانکي تضمینونو په هکله او ستونزه چې بله هغه تخنیکي ستونزه دی کوچنی کوچنی هغه په باره کې هم باید بحث شي چې ګمرکونه باید خشي او زمونږ لارېګان لار شي د پاکستان ټولو خاورو ته هغوی هم دې خاطره شي دا کوچنی کوچنی ستونزه چې انشاءالله باید هوار شي.
خو خوندي صاحب، اوس د افغانستان نقلیه وسایط د پاکستان د واګې بندر نه هندوستان ته تیریږي او کنه؟
مون یو کال مخکې په جنوري کې ناست درلوده تاو د اپتیکات ابتاد تخنیکی و مسائل ناست چه دست اقا پینزه وارشو پا پینزه کال که پینزه هم ناست پا اسلام آباد که و ده لمره دوام جنوری که حالتا بحثو شد چه زمون موتر را لار شی بلا خبر داده شه او تا اقا کشنه کشنه استون زده چه باید اقا حل شی او سهولت را شی چه زمون موتورونه بندر واګې نه تیر شو اتاری پورې لار شي غواړو چې دغه جنوبي آسیا هیوادونو سره مستقیما تجارت ولرو.
خو قندي صاحب، د پاکستان نقلیه وسایط اوس مهال د افغانستان له لارې تیریږي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د افغانستان نقلیه وسایط د واګې له بندر هندوستان ته نشي تیرېدی. د دواړو هیوادونو په تړون کې راغلي چې د افغانستان نقلیه وسایط هم کولی شي چې د واګې له بندر تیر شي او هندوستان ته ورسیږي. آیا د دې ستونزې هوارې ته هم تدابیر نیول شوي؟
داسې یو خبره ده، زمونږ موټرونه هم اجازه لري چې هغلته لاړ شي. خب داسې یو متفاوت برداشت بندونو د ابتا تفاهمنامې باعث کېږي چې لږ در په ستونزې زمونږ موټرونه لاړ شي او موږ دا وغوښتل چې دا ستونزې لا هوار شي. هغه ضمانت بانکي ده، نه پوهېږم ضمانت خط ده چې داسې شیان ده، در لږ در را هوار شي چې زمونږ موټرونه هم لاړ شي تر بندر واګهدارې پورې.
خو خندي صاحب، دغه اقدامات چې تاسو ورته اشاره وکړه، څومره اطمینان ورکولی شي چې دا به په څومره موده کې حل شي؟
تر پنځه کال مخکې خو ستونزه ډېر و، ډېر ستونزه حل شوې ده، خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. انشاءالله مونږ غواړو چې دا ستونزه حل شي. د افغانستان د حکومت هغه پالیسي او سیاست نو ټول هیوادونه چې زمونږ په شاوخوا کې ده څه رقم چې سیاست لري، غواړو چې هغه سیاست زمونږ د تجارت او ترانزیت په برخه کې وشي. زه دا داد ورکم ټول هغه تجار و صنعتکاران ته چې سوداګرۍ صنایع وزارت ټول د افغانستان حکومت فقط هدف داده چې مونږ د تجاران او صنعتکارانو ستونزې حل کړو، چې مونږ اصلي وظیفه هم داده.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي و چې تاسو ورسره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ابتا د تړون په څرنګوالي او په دې برخه کې پښتو ستونزو د ازادي راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سربنیڅا ډلې زوښنه د بالکان د جګړې یو اسلو بګنون کې پیښه ده چې تر اوسه د قربانیانو د کورنۍ له یادن نه ده وتلې. دا ځل د سربیا صدر اعظم د دې فرصت ترلاسه کړ چې د دې قربانیانو د یادګار په څلی د ګلوګېډې کېږدي. د بالکان په کورنۍ جګړه کې د بوسنیا سربیز واکونو د سربنیڅا د مسلمانانو په وژلو تورن دي. نور تفصیلې د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د سربیا صدر اعظم نن د هغو مسلمانانو روح ته دعا وکړه چې په 1995 کال په ډلې زتوګه په سربرینیڅه کې وژل شوی دی. الکساندر وچچ څلور میاشتې وروسته له هغې د سربرینیڅه د ډلې وژنې پر قبر د ګلو ګېډې کېښوده چې هغه مهال هم د ورته کار هڅه کړې وه، خو قهرجنو خلکو په ډبر وویشت او دې ته اړ کړ چې له دې ځایه پښې سپکې کړي. په 1995 کال چې د بالکان درې کلنه جګړه پای ته ورسېده، په سربرینیڅه کې شاوخوا 8000 مسلمانان، سړیان او هلکان د دې کال په جولای میاشت کې د بوسنیا سربي ځواکونو لخوا ووژل شول. د بالکان جګړې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ دوام وکړ. د سربرینیڅه پیښه په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو بېرحمانه پیښه بلل کېږي. د سربیا صدر اعظم په یوه اقتصادي کنفرانس کې د ګډون په هدف سربرینیڅه ته تللی و. مخکې و چې د جولای په 11مه سمې ته تللی و چې د دغې ډلې وژنې د یاد د شلمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي، خو هله د پیښې له ځایه تېښتې ته اړ شو چې لاړون کوونکو د الله اکبر نارې پیل کړې او د هغه پر لور یې ډبرې او بوتلونه وویشتل. د بوسنیا دغه ښار چې له جګړو مخکې 10000 کسان پکې اوسېدل، اوس د وګړو شمېر شاوخوا 10000 دی. لجګړې مخکې سربرینیڅه د بوسنیا د هوساینې یو تر ټولو د ښو امکاناتو لرونکی ښار و. د سربرینیڅه ښاروال د اقتصادي کنفرانس په ترڅ کې وویل چې هدف یې دا نه دی چې یو نوی سربرینیڅه جوړ کړي، بلکې غواړي دا روښانه کړي چې دغه ښار له جګړې مخکې څه حالت درلود او اوس په څه ډول کیدی شي چې په دې ښار کې د ژوند کولو شرایط ښه شي. د بوسنیا په درې کلنه جګړه کې شاوخوا 30,000 کسان وژل شوي وو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د نړۍ بیلابیلو مشانو د لویدیزی جرمنی پوخانی صدر اعظم هلموت شمید د یو غوره سیاستوال په توګه ستایل. شمید د نشپګ نوي کلونو په عمر د سی شنبې په ورځ په خپل کور کې مړ شو. د لویدیزو اژانسونو په حواله سالم احمد سالی نور تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نړۍ نورو مشرانو د لویدیځې جرمني پخوانی صدر اعظم هلموت شمید د یو غوره اروپایی او سیاستوال په توګه وستایه. شمید د سه شمې په ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر په خپل کور کې مړ شو. د فرانسې ولسمشر وویل چې یو ستر اروپایی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. فرانسوا اولاند وویل کله چې شمید صدر اعظم و د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره یې زمینه برابره کړې وه. د شمید په وړاندې یو له لویو چلنجونو له کیڼ اړخې ډلې د سره پوځ له ډلې سره مقابله وه چې د 1900 میلادي کال په مني کې پر سیاسي او تجارتي ادارو حملې د ګڼو کسانو د وژنې یا هم اختطاف سبب سوې. بلخوا د هالنډ صدر اعظم مارک روتی هلموت شمید یو ستر سیاستوال بللی چې د ژوندوني پر مهال یوه تاریخي څیره ګڼل کېدله. د اتریش صدر اعظم ورنات فیمن ویل شمید د متحده او سولیزی اروپا یو کلیدی معمار و. هلموت شمید چې کین اړخی سوسیال ډیموکراتو له 1904 میلادي کال څخه تر 1902 میلادي کال پورې د لویدیځې جرمني رهبری پر غاړه درلوده. د په دویمه نړیواله جګړه کې هم برخه اخیستې وه او یو وار د برتانوي پوځیانو لخوا اسیر سوی هم و. د 1904 میلادي کال په می میاشت کې وروسته له هغې چې سوسیال ډیموکرات ملګریه ویلی برانټ استعفا وکړه د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د نړیوالې همکارۍ د یوه طرح په توګه شمید ستایلی چې د ده پرېکړې اوس هم په عملي کېدو دي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل هلموت شمید نه یوازې د جرمني صدر اعظم و، بلکې هغه د جرمنانو لپاره د یوه لارښود حیثیت درلود. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې شمید ستایلی چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو لپاره یې مبارزه کړې وه. هلموت شمید په داسې وخت کې د لویدیځې جرمني صدر اعظم و چې په نړۍ کې د سړې جګړې کړکیچ روان و او په 1909 میلادي کال کې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. شمید په 1903 میلادي کال په هامبورګ کې زیږیدلی و او د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې په لومړۍ کرښه کې د نازي جرمني لپاره د سرتیري په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د خپلو تجربو پر اساس په اروپا کې د سولې د تامین او د سړې جګړې پر مهال د مسکو لخوا د ورپیش ګواښ د مقابلې په خاطر د امریکا د شراکت اهمیت درک کړی و. د شمید لپاره دا اسانه نه وه چې د دوو لویو قدرتونو د امریکا متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ راګیر پاتې وي. د په 1909 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د میزایلو د ځای پر ځای کېدو پر خلاف د ناټو ملاتړ هم څرګند کړی و چې دې مسلې په جرمني کې د ده په وړاندې اختلافات هم پارولی وه.
په کابل کې نن د زرګونو کسانو مظاهره هغه مهال په تاوتریخوالي بدله شوه چې یو شمیر مظاهرهچیانو هڅه کوله د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ودانۍ ته ننوځي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره صادقانه همکاري وکړي. او د هلمند چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پرمختګ کړی.